سلامونه وخت بخیر لغرمی مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم او دغه پروگرام ته راغلاست وایم پیل د خبرونو په لنډیز کوو
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغونې کار به یوازې د دوه چارو له بشپړېدو وروسته پیل شي چې یوه د نل لیکې د رغونې په لاره کې د پرتو ځمکو استملاک او بلې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د ماشینرۍ د واردولو د مالي معافول دي د قانون او پټرولیم وزارت ویاند مفتي عصمت الله برهان بیګا ازادي راډیو ته دغې پروژې د پاتې چارو په اړه وویل
اوس پروژه دې حتی را رسېدلې ده چې په دغه دوه اړخونو کې د یو د اراضي د استملاک په حق باندې او دوهم د مالیاتو پر معافی باندې چې دی بخپل سامان آلات به افغانستان ته راواردوي نو پر دغه باندې دی غواړي چې مالیاتي معافیت ترلاسه کړي
ټاپي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د صادرولو نل لیکه ده چې رغونې په تیرو دوو او لسیزو کې د ناامنیو له کبله ځنډیدلې وه سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشري مرستو د بنسټ د پیاوړي کولو لپاره دېرش میلیونه ډالر مرسته کوي دغه بنسټ د اسلامي ودې ټولنې تر چتر لاندې او د اسلامي همکاریو له سازمان سره په همغږۍ کې فعالیت کوي د ریاض ډیلي ورځپاڼې د راپور له مخې سعودي عربستان له افغانستان سره د مرستو د دوام د ژمنې په اساس دغه مرسته کوي سعودي چارواکو ویلي دا پیسې به د بشري مرستو د برابرولو روغتیا معارف اوبو او د غذایي امنیت د کچې د لوړولو پر چارو ولګول شي د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان به له زیمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ او را روانو لوبو په مټ نړیوال جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي افغانستان له زیمبابوې سره درېمه 500 وریزه لوبه هم پرون په څلورو وکټو په داسې حال کې وګټله چې څلور اویا بالونه یې پاتې وو او درې پرله پسې بریاوې خپلې کړې د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
له همدغو سیالیو څخه لوبډلې کولی شي چې نیخ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالیو جدول کې ډېر ښه ځای له ځان سره لري او تمه ده چې له همدغه سیالیو څخه نیخ په نیغه تر نړیوال جام ورسیږي
افغانستان له زیمبابوې سره درې شل اوریز لوبې هم لري چې لومړی د جون په یولسمه ده او د اوکراین په ختیځه دونیتس سیمه کې روس پلاوه بیلتون پالی وایی د دوی لخوا جوړی شوی ستری محکمه دو بریتانیوی وګړو او یو مراکشی ته د اجیر اسکر او د اوکراینی ځواکونو په څنګ کې د پوځي دندې د ترسره کولو له وجې د مرګ سزا اورولې ده د دغې بیلتون پالو مشرانو چې در خپل ولکې لاندې سیمې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت په نوم یادوي پرون وویل د بریتانیا وګړي آیدن اصلین او شوان پینر او مراکشی ماسل ساودون ابراهیم له دوه ورځنۍ محاکمې وروسته پرون په مرګ محکوم شول دواړه بریتانویان چې په ماریوپول ښار کې اوکراین په یو پوځي قطعه کې عسکري کوله په اپریل کې د روس پلاو بیلتون پالو لخوا ونیول شول او مراکش محاصله په مارچ کې په دونیتس کې اسیر شوی و ترازو اول مطلب ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوبکو وایي سیګار د هغو پیسو د لګښت د څرنګوالي له کبله اندېښنه لري چې نغد افغانستان ته استول کیږي ښاغلي سوبکو په دې اړه څرګندونې بیګا له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړي چې لنډیز یې په دې راپور کې وړاندې کیږي
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتش جان سوبکو وایي د هغو نغدو پیسو د لګښت د څرنګوالي له کبله اندېښمن دی چې ملګري ملتونه یې د خپلو لګښتونو لپاره افغانستان ته انتقالوي د تیر کال د زمري په 24مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نړیوالو بانکي سیستمونو سره د افغانستان اړیکې پرې شوې او په نتیجه کې هغه پیسې چې مرستندو هیوادونه او خیریه ټولنې افغانانو ته ورکوي افغانستان ته نغد استول کیږي خاغلی سوبکو له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې د پښتنې ته چې آیا طالبان بل دې پیسو څخه د خپلو اهدافو لپاره کار وانخلي په جواب کې وویل
تاسو ښه موضوع را برسېره کړه موږ له دې کبله اندېښنه لرو زموږ یوه دنده همدا ده چې پر هغو پیسو څار وکړو چې د امریکایي مالیه ورکوونکو له جېبه د بشري مرستو په هدف افغانستان ته استول کیږي موږ د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي دي چې د دې پیسو ساتنه څنګه کوي موږ هیله من یو چې دا پیسې به خوندي وي خو دا ډېره ګرانه ده چې دا ډاډ ترلاسه کړو ځکه سیګار په افغانستان کې حضور نه لري
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو نیمه میاشت مخکې خبریالانو ته وویل چې د نغدو پیسو نشټوالی د افغانستان د اقتصادي سقوط باعث کېدای شي نو ځکه دې سازمان افغانستان ته په الوتکو کې د نغدو پیسو استول پیل کړی دی ملګرو ملتونو د اپریل تر 26 نیټې پورې چې ښاغلی ګوتریش دا وینا کوله افغانستان ته 500 میلیون ډالر لیږدولی وو خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش جان سوبکو له آزادۍ رادیو سره په بیګنیو خبرو کې دا یادونه هم وکړه چې سیګار په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانیو تجربو ته په پام د دې سازمان پر اجراءاتو باور لري.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوبکو وایي د نغدو پیسو د لګښت څرنګوالي لکه بل اندېښمن دی چې ملګري ملتونه یې د خپلو لګښتونو لپاره افغانستان ته انتقالوي. نږدې لس میاشتې کېږي چې له نړیوالو بانکي سیستمونو سره د افغانستان اړیکې پرې شوي او ځکه نو هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه او خیریه ټولنې له افغانانو سره کوي افغانستان ته نغدې استول کېږي. په دې اړه احمد تکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې ترې چې په نغدو پیسو د تبادلې خطرونه کوم دي.
لومړی خو ملګري ملتونه او نړیوال مرستندوی جهتونه اړ دي چې د وړتیا له مخې افغانستان ته نغدي پیسې انتقال کړي، ځکه دوی یو نوی مسؤلیت لري د افغانستان د خلکو پر وړاندې. دلته بحث د حکومت یا د یوې ډلې نه، د بحث ټول ملت ده. تاسې وګورئ د ناروی د کډوالو چارو ادارې ویلي چې په کچرته افغانستان ته نغدي پیسې انتقال نشي هلته به د هر رامنځته کیدونکي ناوړه بشري حالت مسؤل لویدیز هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا وي. اما یو موضوع دلته دا اندېښنه پر ځای ده چې لا هم نړیوال دلته د ډلو د فعالیتونو نه کاملا مطمئن شوي نه دي، نو دا اندېښنه شته ده چې دغه د نغدو پیسو انتقال یو امنیتي اندېښنه دا هم له ځان سره ولري چې دا پیسې هغه ډلو ته چې لا هم امنیتي خطرات پیښولی شي د هغوی لاسته ولویږي.
طالبان د دې لپاره چې له افغانستان سره د بانکي راکړې ورکړې لپاره سیستمونه رامنځته شي باید څه وکړي؟
د هغه وخت نه چې د افغانستان اوسنی حکومت په افغانستان کې حاکم شوی ده، د اوایلو په نسبت باندې اوس یو څه اندازه زموږ په بانکي سیستمونو باندې بندیزونه کم شوي دي. تاسو ته بهتره معلومه ده، امریکا د خزانه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال مرستندوی جهتونه کولای شي د بندیزونو له ویرې پرته افغانستان ته نغدي پیسې انتقال کړي، البته د بشري موخو لپاره. دا یو ښه اقدام و، اما د دې لپاره چې د بانکي سیستم له لارې راکړ ورکړه په افغانستان کې صورت ونیسي، دا نو بیا د اوسني حکومت د پالیټیکل انټراکشن یا سیاسي تعامل پورې اړه لري چې دوی څنګه کولای شي نړۍ یو نړیواله ټولنه قانع کړي څو کولای شي دا انتقالات د بانکي سیستمونو له لارې وشي.
مننه احمد صاحب. او ورستی پوښتنه، نړیواله ټولنه د دې لپاره چې له طالبانو سره په تعامل کې پاتې شي او د اړیکې ورسره ونښلېږي، څه کولای شي چې او څه باید وکړي چې په افغانستان کې بانکي سیستمونه احیا شي او دغه ستونزه چې شته د حل شي؟
نړیواله ټولنه باید هم یو څه د تعامل هڅه وکړي سو وکولای شي په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا، بانکي سیستم د خرابېده مخنیوي وکړي، او همدارنګه افغانان چې په اقتصادي او بشري ناورین کې ښکیل دي له دې فاجې څخه د وطن په برخه کې یو څه همکار وسی. او د دې لپاره دا ډیر اړینه ده چې د بانکي سیستم سره ګډ کار وکړي تر څو په داسې میکانیزم باندې کار وشي چې نغدي انتقالات یا د نغدو پیسو انتقالات زموږ د بانکي سیستمونو له لارې ترسره شي تر څو د نغدو پیسو د لیک په برخه کې د امنیتي خطراتو مخنیوي وشي او دا خطرات کم شي.
ازادي راډیو ته غواګیاست مرکمو له دوست محمد احمدزی سره ووریده د پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ټولو هوایي ډګرونو کې د الوتنو د پیل خبر ورکوي او وایي افغانان او بهرني وګړي کولای شي بهر ته او افغانستان ته تګ راتګ وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د معلوماتو له مخې بهرني هوایي شرکتونه هم افغانستان ته الوتنې لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د افغانستان ټول نړیوال او کورني هوایي ډګرونه فعال دي. د وزارت وایي اوسمهال د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیږي. د نوموړي وزارت ویاند امام الدین احمدی د تیر ماخام آزادی رادیو ته ویل چې د یو شمیر بهرنیو هوایی شرکتونو لکه د ایران د ماهان او تابان، د قطر ایرویز پی آی ای او د بهرنیو چارتر الوتکو الوتنې هم د هیواد له نړیوالو هوایي ډګرونو څخه کیږي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د طالبانو حکومت د غبرګولي په 14مه د پلازمینې کابل او د کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت یو اماراتي شرکت ته وسپاره. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې افغانان او بهرنیان په عادي ډول بهر ته او له بهر څخه هیواد ته تګ راتګ کولی شي.
هوایي ډګرونه فعال دي، نورمال خدمات وړاندې کوو. هر ورځ د افغانستان څخه بهر ته الوتنې کیږي په نورمال ډول. د تقسیم اوقات مطابق افغانان او بهرنیان تګ او راتګ کولی شي. د تګ او راتګ لپاره هم د نړیوالو معیارونو مطابق باید دوی ویزا او پاسپورټ او غیر سفر جوازونه د کوم هیواد ته جدي پرواز کوي ولري.
ښاغلی احمدی هم درزوی د هیواد کورنی ایرلاینونه اریانا او کام ایر د هغو الوتنو تشه ډکوي چې له نورو هیوادونو څخه کیدل او اوس ځنډیدلې دي، لکه ترکیه او متحده عرب اماراتو ته. د تیر کال د زمری په څلرویشتمه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو فعالیت په ټپه ودرید. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او اوس سره له دې چې د لویو هوایي ډګرونو فعالیت پیل شوی، خو لا هم ډیری هیوادونه د تزړه نه ښه کوي چې افغانستان ته الوتنې په عادي ډول پیل کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12مه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
یوې امریکایي رسنۍ ویلي د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوایي چلن له دولتي شرکت آریانا په عمده توګه ټکټونه پیری. یو شمېر هغه افغانان چې اوس په قطر کې دي هم وایي د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې د غیوات ته انتقال شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د ملکي او نواردي وزارت چارواکي د ان بي سي دغه راپور ردوي او وایي دغه شرکت ټولې بهرنۍ الوتنې سوداګریزي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له قطر نه د امریکا افغان همکارانو د انتقال لپاره د جو بایدن د دولت لوري د آریانا افغان هوایي شرکتونو د ټکټونو د پیرلو په اړه د ان بي سي نیوز تازه راپور د غی امریکایي رسنۍ د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوا نوردی دولتي شرکت آریانا افغان هوایي شرکت نه په عمده توګه ټکټونه پیری. دا په داسې حال کې ده چې آریانا هوایي شرکت په اونۍ کې دوه الوتنې د قطر پلازمینې دوه ته لري، او د ویپان د معلوماتو لمخې قطر ته د هر پرواز یو ټیکټ بیا 480 ډالر دی. یو شمېر هغه افغانان چې اوس مهال په قطر کې دي هم وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوی دي. یو له دغو افغانانو کبیر احمدی چې له تیرو څلورو میاشتو په قطر کې دی او امریکا ته د انتقال په تمه دی، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی 15 میاشتې مخکې له کابل دوه ته د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې انتقال شوی دي. خو د طالبانو د حکومت د هوا نوردی وزارت دا راپور ردوي. دغه وزارت وایان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په نورمال او په ورځني ډول لشلو تر 15 بهرنۍ الوتنې لري.
موږ د تقسیم اوقات مطابق ټول هغه وطنونو ته چې وړاندې پروازونه ورته کېدل اوس هم پروازونه لرو. ټول هغه کسان چې د سفر اسناد یعنی پاسپورت، ویزا او ټیکټ ولري کولای شي چې پرواز وکړي. هغه کا بهرنی وګړي دي او کا افغانان دي کولای شي چې تګ او راتګ وکړي.
د ان بي سي په دې راپور کې دا مشخصه شوی نه دی چې دغه شرکت دغه الوتنو د هر ټیکټ پر سر د امریکا له دولت ته څومره پیسې اخلي. د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته امریکا او یو شمېر متحدینو هیوادونو د افغان همکارانو د ایستلو زمینه برابر کړه. طالبانو د جنوري په میاشت کې دوه ته د امریکا چارتر الوتنې وځنډولې. هغه مهال امریکایي چارواکو د دغه اقدام لامل د طالبانو او قطر ترمنځ د دې پر سر چې څوک کولای شي د الوتنو اجازه ولري د اختلافاتو له امله ځنډولې وي. بل اخره د الوتنې د مارچ میاشتې په وروستیو کې بیرته پیل شوې. د ان بي سي ټلویزیونی شبکې د موندنو له مخې په تیرو دوو میاشتو کې د پروازونو په بیا پیلېدو سره شاوخوا 2500 افغانان امریکا ته د تګ په هدف له کابل دوه ته انتقال شوي دي.
آزادي راډیو